Radio.
السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار 2 بجې شوې د امریکا غاښنا رادیو پروګرامونه ختم شول د دایزه صفی الله ستانګزایمو د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکارۍ د ازادي رادیو لمړنۍ سهارنۍ خبری مجلې ته خرغ لاست وایم نن چهار شنبه ده د 1398 کال د قوس لیندې درېمه د 2019 کال د دسمبر میاشتې څلورمه نیټه وړاندې په دغه پروګرام کې اورئ چې د ناټو عمومي منشي یان ستولتنبرګ ازادي راډیو ته ویلي په افغانستان کې د ټاکنو خپلو کمیسیون ته ښایي چې په نږدې وخت کې د ټاکنو پایلې اعلان کړي. هغه ویلي چې اړیخواوی باید د انتخاباتو نتیجه ومني. په غزنی کې یو امنیتي چارواکی وایي په تیرو دریو میاشتو کې د دولت څه باندې 500 مخالف وسلوال وژل شوي دي. دا هم اوري چې د متحده ایالاتونو او فرانسې ولسمشرانو په دې د نظر اختلاف پیدا کړ چې په منځني ختیځ کې د اروپا ځینې کسان له داعش ډلې سره یو ځای شوي وي. نور مهم مسایل هم لرو خو تر هر څه مخکې خبرونه. د مهمو خبرونو سره ټکی د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد ویلي لکه څنګه چې ولسمشر ټرمپ یادونه وکړه په افغانستان کې د داعش خراسان په ضد عمده پرمختګ شوی دی. په غزنی کې د ملي اردو چارواکي وایي په تېره یوه میاشت کې 15 ولسوالۍ د دولت له وسلوالو مخالفینو تصویر شوي دي. او د روسیې پرون د امریکا د سمندري ځواکونو په خوانی غړی تورن کړ چې په توقیف کې د خپلې ناروغۍ جعلي اوازه اچولې وه. پوره خبرونه. د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد ویلي لکه څنګه چې ولسمشر ډونالد ترامپ یادونه وکړه په افغانستان کې د داعش خراسان په ضد عمده پرمختګ شوی دی. هغه دغه خبره بیګا په یو ټویټ کې کړې ده. ښاغلي خلیلزاد زیاته کړه په ننګرهار کې وروستی کمپاین یوه بیلګه ده. د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا دغه خاص استازي ویلي د امریکا ائتلافي ځواکونو افغان پوځ او دغه راز د خبره د طالبانو لخوا د اغیزمنو عملیاتو په نتیجه کې د داعش خراسان ډلې سیمې او جنگیالي له لاسه ورکړي. خلیلزاد دا یو رښتینی پرمختګ بللې خو په خبرې چې داعش خراسان لا نه دی محو شوی. په ننګرهار کې له څه باندې یوې میاشتې راهیسې د داعش یا اسلامي دولت ډلې د جنگیالیو پر ضد پوځي عملیات روان دي. د راپورونو په اساس تر اوسه په د داعش اړوند له زرو زیات کسان چې تر نیمایي زیاتې جنگیالي او پاتې نورې ښځې او ماشومان دي افغان حکومت ته تسلیم شوي دي. په غزنی کې د ملي اردو چارواکي وایي په تیره یوه میاشت کې 15 ولسوالۍ د دولت له وسلوالو مخالفینو تصفیه شوې. په دې ولایت کې د ملي اردو د درېمې لواء سرپرست قماندان ډګروال توریالي هادي ازادي راډیو ته وویل موږ د یوې میاشتې په موده کې د شپنیو او کمانډایي عملیاتو په نتیجه کې 15 ولسوالۍ له دښمنه تصفیه کړي. یوازې مو د غزنی په قرهباغ ولسوالۍ کې 15 کلي تصفیه کړي دي. خود ولایتي شورا مرستیال امان الله کامرانی د دغو تصفیه شویو ولسوالۍ شمیر درې ښیي او وایي په تصفیه شویو سیمو کې لا هم د دولت مخالف وسلوال حضور لري. د ولایتي شورا مرستیال وایي د غزنی د 13 ولسوالۍ له جملې 9 ولسوالۍ لا هم د دولت د وسلوالو مخالفانو په ولکه کې دي. د ننګرهار چارواکي وایي په دغه ولایت کې د ملکی هوایي ډګر د جوړېدو د ارزونې چارې پیل کړي دي. چارواکي وایي د دې ډګر د جوړېدو لپاره په ابتدایي ارزونه کې په چپرهار، روداتو ولسوالیو او ګمبیري کې ځینې سیمې په نښه شوې دي. د والي ویاند عطاالله خوګیاڼي پرون ازادي راډیو ته وویل اصلي تخنیکي ارزونه د ایتالیا د یوې کمپنۍ لخوا کیږي.
تخنیکی ارزونه د ایتالیا هیواد د یوې کمپنۍ لروري د 18 میلیون افغانۍ په بودیجه تر سره کیږي چې دې ارزونې وروسته به ځای په نخښه شي او عملاً به په ننګرهار کې د ملکی هوایي میدان د جوړېدو چارې پیل شي.
د ننګرهار چارواکي تمه لري چې دا تخنیکی ارزونه به په شپږو میاشتو کې بشپړه شي. د جلال آباد له هوایي ډګره تر ډیره یوازې د پوځي اهدافو لپاره استفاده کیږي، خو کله کله د ځینو نړیوالو ادارو لخوا د ملکي الوتنو لپاره هم ورڅخه کار اخیستل کیږي. د افغانستان لوی څارنوالي وایي سترې محکمې پرون د خبریال زمان احمدي پر قضیې د بیا کتنې لومړۍ جلسه وکړه. د خبریال په 2012 کال کې د بودا د مجسمو په اړه د یوې لیکنې له کبله چې اسلامي مقدساتو ته سپکاوی بلل شوی و په بند محکوم شو. د لوی څارنوالي ویان جمشید رسولي تېره شپه ازادي راډیو ته وویل
جلسه تایجی نظر بالای قضیه در
پردی قضیه د افغانستان اسلامی جمهوریت د ستری محکمې د بیا کتنې جلسه شوې. د خغلی احمدی د هغه د کورنۍ خپلوان او مدافع وکیل لخوا وړاندې شوې دلایل چې د لوی ترنولۍ لخوا ستری محکمې ته راجع کړی شي او تایید شوې دي. د زمان احمدی هغه لیکنه که څه هم خبره شوې نه ده، خو د څه کم و کاله په زندان کې تیر کړی دي. د فوټبال نړیوال فدراسیون فیفا د افغانستان د فوټبال فدراسیون پخوانی مرستیال محمد حنیف صدیقی رستم د 15 کلونو لپاره د سپورت له اړوندو فعالیتونو منع کړ. فیفا په عین حال کې ښاغلی رستم د $10,000 په ارزښت نقدي جریمه هم کړ. فیفا پرون سه شنبه ویلي د افغانستان د فوټبال فدراسیون د پخوانی رئیس کرام الدین کریم مرستیال محمد حنیف صدیقی رستم د فوټبال د خزینه لوبغاړو د جنسي زورونې په تړاو د فیفا له اخلاقي معیارونو په سرغړونې مجرم ګڼل شوی. کرام الدین کریم په 13 جون میاشت کې د څو خزینه فوټبال لارانو د جنسي زورونې په تور په ټول ژوند کې د فوټبال له اړوندو فعالیتونو منع کړای شوی و. هغه $1,000,000 جریمه شوی هم دی. د فرانسې او د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشرانو له روسیې سره د هر اړخیزو مذاکرو غوښتنه وکړه. ایمانویل ماکرون پرون په لندن کې د ناټو د سرمشریزې پر لومړۍ ورځ له روسیې سره د ستراتیژیکو مذاکرو په اهمیت ټینګار وکړ، خو زیاته یې کړه چې د ناټو متحدان باید له دغه هیواد سره نور هم په پرانیستو سترګو مذاکرو ته کښېني. دغه ګډ خبري کنفرانس ته د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ وویل له روسیې سره د مذاکرو ملاتړ کوي او تر دې مخکې په دې اړه کمپاین هم کړی. ولسمشر ترامپ زیاته کړه امریکا او فرانسه د رات پر سر لزینو وړو اختلافاتو سره سره د پنګونو په اړه د نظر توافق لري. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین تر دې مخکې ویلی و هیواد یې د ګډو خطرونو له دې جملې د تروریزم په وړاندې د مبارزې لپاره له ناټو سره همکارۍ ته چمتو ده. روسیه پرون د امریکا د سمندري ځواکونو په خوانې غړې تورن کړ چې په توقيف کې د خپل ناروغي جعلي اوازه چولې و. روسیه وایي دغه امریکایي چې لیو کاله د جاسوسۍ په تور په توقيف کې دی، د دې لپاره چې خپل قضیه ته د خلکو پام واړوي. په توقيف کې ورسره د شوي بد چلند په اړه هم درواغ ویلي. پاول ویلن چې امریکایي، برتانوي، کاناډایی او ایرلندي پاسپورتونه لري، د تیر کال په دسمبر کې د جاسوسۍ په تور د روسیې د امنیتي خدماتو ادارې د ایجنټانو لخوا په موسکو کې د خپل هوټل په کوټه کې ونیول شو. او د سودان په یو فابریکه کې د اورلګیدو له کبله لږ تر لږه 30 کسان مړه شوي او تر 130 نور زیات ژوبل دي. د پلازمینې خرطوم د سرامیکو په فابریکه کې اور پرون سه شنبه د ګازو د یو ټانکر د چاودنې له کبله بل شو. روغتیایي چارواکي وایي په مړو او ټپیانو کې د فابریکې کارکوونکي هم شامل دي چې د څو هیوادونو وګړي دي. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې لوستلی شئ. وړاندې په دغه پروګرام کې اورئ چې په لندن کې پرون د یو شمېر اروپایي امنیتي څارونکو او کارپوهانو په غونډه کې چې د ناټو برخه اخلي په نوم جوړه شوې وه په افغانستان کې پر وضعیت هم بحث وشو. د دې بحث په څنډه کې په افغانستان کې د ناټو ملکي استازي له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل په افغانستان کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته ښایي چې په نږدې وخت کې د ټاکنو پایلې اعلان کړي. د هماوري چې په غزنی کې چارواکي وایي په تیرو درو میاشتو کې د دولت څخه باندې 500 وسلوال مخالفان وژل شوي دي.
په هغه عملیاتو کې چې موږ په تیرو درو میاشتو کې کړي د دشمن تر 500 زیات کسان وژل شوي دي. دوی وسلې زموږ لاس ته راغلي.
د هماوري چې د امریکا او فرانسې ولسمشرانو پرون په دې د نظر اختلاف پیدا کړ چې په منځني ختیځ کې د اروپا ځینې کسان له داعش ډلې سره یو ځای شوي وي. ډونالډ ټرمپ وویل د داعش ګڼ افراطیان نیول شوي او ځینې پکې اروپایان دي چې د فرانسې، جرمني او برېټانیا وګړي دي. موږ د داعش ډلې ګڼ شمېر جنګیالي نیولي دي. راځو لومړی مطلب ته. په لندن کې پرون د یوشمیر اروپایي هیوادونو د یوشمیر اروپایي امنیتي څارونکو او کارپوهانو په غونډه کې په افغانستان کې پر وضعیت هم بحث شوی. د دې بحث په څنډه کې په افغانستان کې د ناټو ملکی استازي نیکولاس کیل ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې ویل په افغانستان کې د ټاکنو خپلواکو میسون ته ښایي چې په نږدې وخت کې د ټاکنو پایلې اعلان کړي. نیکولاس کیل همدغه راز وویل وسلوال طالبان د جګړې له لارې په افغانستان کې بری ته نشي رسېدلی. ناټو تړون په افغانستان کې د سولې لپاره له هڅو او په افغانستان کې روانو ډیموکراتیکو بهیرونو ملاتړ کوي. په دې اړه د ازادي راډیو خبریال فرشته جلالزی له لندن راپور را لیږلی.
په افغانستان کې د ناټو ځانګړي ملکی استازي نیکولاس کی پرون ازادي راډیو ته وویل چې دا مهمه ده چې د افغانستان د جمهوري ریاست ټاکنو پایلې په نږدې وخت کې اعلان شي. نیکولاس کی په لندن کې د ناټو تړون د غړو هیوادونو د مشرانو د غونډې په څنډه کې د امنیتي کارپوهانو په یو بحث کې ګډون درلود چې پر افغانستان هم خبرې پکې وشوې. نیکولاس کی ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې د رایو د بیا شمېر او ابطال بهیر له اصولو او قوانینو سره سم ترسره کیږي او د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته ښایي چې کاندیدانو او د افغانستان خلکو ته په ډېر وضاحت توضیح او د ټاکنو پایلې اعلان کړي. د افغانستان د جمهوري ریاست ټاکنې د میزان په شپږمه ترسره شوې. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون تر اوسه نه دی پوهېدلی چې د ټاکنو ابتدایي پایلې اعلان کړي. په افغانستان کې د ناټو ملکی استازي نیکولاس کی د ټاکنو د ابتدایي پایلو په اعلان کې د ځنډ په اړه وویل د ده باور دا دی چې تر یو حده د بایومیټریک سیستم نوایوالی چې په اول ور په افغانستان کې کار ورڅخه واخیستل سو په دې ځنډ کې رول درلود. هغه وویل چې مثبت ټکی دا دی چې تر 1.8 میلیونه زیات افغانان له ټولو ګواښونو سره د رایو مرکزونو ته ولاړل. د هغوی رای ته باید درناوی وشي او د ټاکنو خپلواک کمیسیون باید د ټاکنو پایلې اعلان کړي. نیکولاس کی زیاته کړه چې ناټو تړون د افغانستان سره مرسته وکړه چې افغانان ډیموکراتیک انتخابات ولري، قانون عملي او هغوی وکولای شي چې له خپله ډیموکراتیکه حقه کار واخلي او اوس په افغانانو پورې تړاو لري چې مخصوصا د افغانستان د ټاکنو په خپلواک کمیسیون او سیاسي ګوندونو پورې چې په خپلو کې سره کښېني او اصول مراعت کړي. د امریکا د متحدو ایالاتو بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو هم پرون په ټویټر د افغانستان د ټاکنو په اړه ولیکل چې افغانانو خپل ژوند ته د ګواښ په بیه په انتخاباتو کې ګډون کړی او حق یې دی چې د ټاکنو پروسه شفافه وي او هغه پایله چې د افغانانو د نیت څرګندونه کوي ترلاسه شي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
ازادي رادیو ته خوږیست. په غزنی ولایت کې یو امنیتي چارواکی وایي په تیرو دریو میاشتو کې د دولت څخه باندې 500 مخالف وسلوال وژل شوي. د غزنی د ولایتي شورا مرستیال د کمانډو ځواکونو او د شپې له مخې پوځي عملیات ګټور ګڼي. د غزنی چارواکی کتام په دغه ولایت کې د داعش ډلې حضور نه تاییدوي، خو دا مانی چې د وسلوالو طالبانو په لیکو کې د القاعده شبکې غړي شته چې د طالبانو په جامه کې ګرځي. صالح محمد صالح او نور جزئیات.
په غزنی کې د ملي اردو یو مسؤل وایي په تیرو دریو میاشتو کې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې د دولت تر 500 زیات مخالف وسلوال وژل شوی دي. د کابل په 115 کیلومتري کې د پراته غزنی ولایت ځینې ولسوالۍ په وروستیو کې ناامنی ګڼل کیږي. په غزنی کې د ملي اردو د درېمې پلې لوا سرپرست قومندان ډګروال توریالی هادي پرون په جغتو ولسوالۍ کې د پوځي عملیاتو پر مهال د ازادي راډیو د پښتنې په ځواب کې وویل په غزنی ولایت کې د دوی پوځي عملیات ډیر بریالي وو. په هغو عملیاتو کې چې موږ په تیرو دریو میاشتو کې کړي، د دښمن تر 500 زیات کسان وژل شوي دي. د دوی وسلې زموږ لاس ته راغلي. په زیاتو ځایونو کې مړي د جګړې په میدان کې پاتې دي. موږ څو وسایط چې دښمن له ځان سره وړي وو بیرته ورڅخه اخیستي دي. خو په افغانستان کې کومې بې پرې سرچینې د وژل شویو وسلوالو دغه ارقام نه دي تایید کړي. که څام په غزنی کې د ملي اردو د درېمې پلې لوا سرپرست قومندان ډګروال توریالی هادي وایي په تیره یوه میاشت کې 15 ولسوالۍ له وسلوالو تصفیه شوي، خو د ولایتي شورا مرستیال د دغو ولسوالیو شمیر درې شي. د غزنی د ولایتي شورا مرستیال امان الله کامرانی وایي په تصفیه شوو سیمو کې لا هم د دولت مخالف وسلوال حضور لري. خو ښاغلی کامرانی وایي چې کمانډوي او د شپې لخوا سوي عملیاتو ښه نتیجه ورکړې ده.
دا رښتیان د غزې په ولایت کې خاص سر لري او دغه عملیاتو ته باید ادامه ورکړي. خو درې ولسوالۍ د غزني له طالبانو خلاصې شوي دي، چې هغه وایي د یک ولسوالۍ ده، وایي د غټو ولسوالۍ ده، وایي د خواجه عمرو ولسوالۍ ده. پنځه ولسوالۍ نه دي، درې ولسوالۍ نه وي. حکومت نیولې دي، هغه هم هغه ولسوالۍ تعمیرونه نیول شوي دي. په شاور اطراف کې اوس هم طالبان سو.
د غزنی چارواکي په دې ولایت کې د داعش یا اسلامي دولت ډلې د وسلولو حضور نه تاییدوي، خو وایي چې د وسلولو طالبانو په لیکو کې د القاعده شبکې غړي سته. د ملي اردو د درېیمې پلې لوا سرپرست قومندان ډګروال توریالی هادي وایي نه پوهېږي چې د القاعده شبکې د دغو غړو شمېر به څو ته رسېږي. خو د غزنی د ولایتي شورا مرستیال امان الله کامرانی وایي په هر هغه ولسوالۍ کې چې د طالبانو په کنټرول کې دي، له طالبانو سره د القاعده شبکې یوه یا دوې ډلې سته. د شغلی کامرانی په خبره د القاعده شبکې دغه وسلول د طالبانو په جامه کې ګرځي او نه غواړي چې خپل حضور څرګند کړي. د ولایتي شورا مرستیال وایي د غزنی د اتلس ولسوالیو له جملې نه ولسوالی لا هم د دولت د وسلولو مخالفانو په ولکه کې دي. خو د والی ویان محمد عارف نوري به وایي چې یوازې دوی ولسوالی ناوه او اجرستان د دولت له کنټروله وتلي دي. د ولایتي شورا مرستیال امان الله کامرانی وایي غزنی او حتی ګاونډیو ولایتونو ته تر ټولو لوی خطر د غزنی ناوي ولسوالۍ پیش کړی دی.
غټ مشکل موږ چې لرو هغه د موږ د ناوي ولسوالۍ د تقریبا له تیرو پنځلسو کلو راهیسې سکوت ده، او هغه بادینی سره سرحد لري، او له پاکستان طالبان زیات اکمالات دغه ولسوالۍ له لارې کوي. غزنی ولایت ته حتی همجوار ولایتو ته هم اکمالات کوي. زموږ غوښتنه ده دغه ولسوالۍ چې نورې سکوت دي هغه هم ونیسي.
د غزنی چارواکي تاییدوي چې د خوږیانیو، زنخان، ګیرو، ناوی او اجرستان مرکزونه، د غزنی مرکز، دغه راز د واغز او اندړو ترڅنګ د ځینو نورو ولسوالیو مرکزونه نورو خوندي ځایونو ته انتقال شوي دي. خو والی وحید الله کلیمزی وایي چې د ولسوالیو په تصفیه کېدو سره به دولتي چارې بیرته د همغه ولسوالیو په مرکزونو کې ترسره کیږي.
د غزنی د ځینو سکوت شویو ولسوالیو د بیرته نیولو لپاره په ولایتي محلي کچه طرحه شوی دی. تصفیوي عملیات هم هره ورځ دوام لري. ځینې نور ولسوالۍ چې هستې د کلونو را په دېخوا د اصلي موقعیتونه انتقال شوي دي، هغه به بیرته په اصلي موقعیتو کې فعالیږي.
غزنی چې شاوخوا ته میدان وردګ، بامیان، پکتیا، پکتیکا، زابل، اروزګان او دایکنډي ولایتونه پراته دي، په ورستیو کې له ولسوالیو د ناامنیو راپورونه ورکول کیږي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې هر ورځ د هیواد په بیلابیلو برخو کې د دولت د وسلولو مخالفانو په وړاندې پلسګونو هوایی او ځکني پوځي عملیات کوي چې په دغو ولایتونو کې غزنی هم شامل دی. امنیتي چارواکي وایي چې د غزنی د امنیت له ښه کېدو سره به د ګاونډیو ولایتونو امنیتي وضعیت هم بهتر شي.
آزادی خبری مجله اوري.
اوس هم د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصره له احمد شي براورو.
واشنگتن اگزیماینر ورځپاڼې د امریکا د متحده ایالاتونو د دې پریکړې په اړه لیکنه خپره کړې ده چې په افغانستان کې به د خپلو پوځیانو شمیر کم کړي. د ورځپاڼې په باور که چیرته ځانبژونکي بریدونه هم ادامه ولري، واشنگتن دې ته چمتو شوی دی چې نږدې نیم سرتیری له افغانستانه وباسي. ورځپاڼې لیکي له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د ایستلو اعلان شوی د امریکا په کورني سیاست کې د ځینو په ګټه وي، خو دا کار له ډیپلوماتیک پلوه په داسې حال کې چې له طالبانو سره خبرې روانې دي له ضرورت پرته مقابل لوري ته امتیاز ورکول دي. د ورځپاڼې په نظر له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل به د دغه هیواد ثبات ټکنی کړي، او د امریکا متحدانو او دښمنانو ته به دا پیغام ورکړي چې دا هیواد نور د جګړې د دوام وس نه لري. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر مارک اسپر ویلی دی چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د شمیر کمیدل د طالبانو سره د احتمالي سولې له تړون سره ارتباط نه لري. مارک اسپر د دوشنبه په ورځ رویټرز اژانس ته وویل چې شایي پرته له دې چې د سولې خبرو ته وګورو د خپلو پوځیانو شمیر په افغانستان کې کم کړو. د اسپر تر دې خبرو څو ورځې مخکې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلی وو چې دی غواړي په افغانستان کې د خپلو پوځیانو شمیر 8600 ته کم کړي. ټرمپ چې د بګرام په هوایي اډه کې خبرې کولې په دې اړه نور جزئیات ورنکړل. د اوس لپاره په افغانستان کې شاوخوا 1500 امریکایي پوځیان شته. واشنگتن اگزیماینر لیکي د امریکایي پوځیانو د شمیر له کمیدو سره به د ناټو او د هغې د شریکانو د 1500 سرتیرو مسؤلیت دروند شي. د ورځپاڼې په باور طالبان پیشبینی کوي چې امریکایي پوځیان به مخکې تر دې چې له خپلو شریکانو سره همکاري ته چمتو شي له افغانستانه ووځي. ډیلی میل خبرونه د جکپوري امریکایي ډیپلوماټ الیس ویلز په وینا لیکي چې افغان چارواکي باید پر ماشومانو د جنسي تیری د اعداد څېړلو لپاره جدي ګامونه واخلي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو په وزارت کې د جنوبی او مرکزی آسیا د برخې مرستیالي الیس ویلز په ټویټر کې لیکلی دی چې موږ پر افغان چارواکو د لوی سرنوالي په ګډون غږ کوو چې په لوګر کې د ماشومانو د جنسي ځورونې د راپور مسله جدي تعقیب کړي. بریتانیایي ورځپاڼې ګارډین تېره میاشت راپور ورکړی و چې تر 1500 پر ډیرو ماشومانو په لوګر کې جنسي تیری شوي دي. ډیل میل لیکي دا ادعا په داسې وخت کې شوې ده چې د افغانستان په جنوب برخو کې بچه بازی عامه ده او لویان کشران د هلکانو په ډول ساتي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال الیس ویلز لیکلی دی چې بچه بازی په هیڅ ټولنه کې ځای نه لري. ډیل میل د افغانستان د ولسمشر د ویان صدیق صدیقی خبر هم راخیستې ده چې ژمنه کوي په لوګر کې به د شوې ادعا په ارتباط تر تحقیقاتو وروسته جدي اقدامات وشي. خبرونه لیکي چې پخوا د امریکا پر متحد ایالاتونو انتقاد شوی و چې په افغانستان کې پر ماشومانو د تیری مسلې ته جدي پاملرنه نه ده کړې. د بشري حقونو د څار ډلې تیر کال د جنوري په میاشت کې په یوه راپور کې ویلي وو چې امریکایي ځواکونو یو شمېر افغان پولیس او د امنیتي ادارو غړي پېژندلي دي چې پر ماشومانو تیری کوي، خو دا مسله یې له پامه غورځولې ده.
ازادي راډیو ته غوږ یاست. دولت شپږ نوي منځنۍ څپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوو.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تثبیت
کردیم. ازادی راډیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
د امریکا د متحده ایالاتونو او فرانسې ولسمشران پر دې د نظر اختلاف لري چې په منځني ختیځ کې د اروپا ځینې کسان له داعش ډلې سره یو ځای شوي وي. ډونالد ټرمپ وایي د داعش افراطي ډلې زیات نیول شوي جنګیالي د فرانسې، جرمني او بریتانیا وګړي دي، خو د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون وایي په داعش ډله کې د اروپایي جنګیالیو شمیر ډیر کم دی. دواړو مشرانو پرون په لندن کې د ناټو د غونډې په څنډه کې سره وکتل. صالح محمد صالح او نور جزئیات.
د داعش ډلې د افراطي وسلولو په اړه د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر ډونالد ټرمپ له شوخي ډکه لهجه د هغه د فرانسوي سیال ایمانویل ماکرون د عکس العمل سبب سوه. ډونالد ټرمپ پرون په لندن کې د ناټو د سرمشریزې پر لومړۍ ورځ له خپل فرانسوي سیال ایمانویل ماکرون سره وکتل. ولسمشر ټرمپ وویل له داعش ډلې سره زیات یو ځای سوي کسان له اروپا سوریې ته تللي دي.
A tremendous amount of captured
په سوریه کې د داعش ډلې زیات نیول سوي جنگیالي لرو. دوی په بند کې دي. په دوی کې زیاتره د فرانسې، جرمني او بریتانیا وګړي دي. زیات یې د اروپا دي. ځینې هیوادونه د دوی منلو ته راضي سوي، خو په دې اړه مې له ولسمشر ماکرون سره خبرې نه دي کړې. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ وروسته له شوخي په ډکه لهجه وویل که د فرانسې ولسمشر وغواړي دی کولی سي د داعش ډلې څو ښه جنګیالي ورولیږي. په ځواب کې د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون وویل د داعش د هغو جنګیالیو شمیر خورا کم دی چې له اروپا منځني ختیځ ته تللي دي. راځي جدي ووسو. هغه شمیر جنګیالي چې هلته سته هغه جنګیالي دي چې د سوریې، عراق او هماغه سیمې دي. دا واقعیت دی چې له اروپا هم ځینې جنګیالي ورغلي، خو د دوی شمیر ډیر کم دی. دا هغه ستونزه ده چې په سیمه کې لرو. ولسمشر ماکرون زیاته کړه داعش ډله په منځني ختیځ کې نابوده سوې نه ده، بلکې د دې ډلې په وړاندې مبارزه باید په لومړیتوبونو کې شامل وي. که څه هم د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د روان میلادي کال د فبروري پر 28مه اعلان کړی و چې سوریه سل په سلو کې له داعش ډلې پاکه سوې، خو فرانسه لا هم له دې درکه اندېښنه لري. د داعش ډلې د حضور او یا هم ماتې پر سر د بحث تر څنګ د امریکا او فرانسې رهبران د ناټو د پوځي لګښتونو پر سر هم په خپلو کې یو څه اختلاف لري. ولسمشر ټرمپ وایي د ناټو اروپایي شریکان د امریکا په اندازه د دغه پوځي تړون لګښتونو ته اوږه نه ورکوي، خو اروپایي هیوادونه د لیدلوری نه مني. په لندن کې د ناټو د مشرانو د غونډې پر لومړۍ ورځ د امریکا او فرانسې د ولسمشرانو ترمنځ ګډه موضوع له روسیې سره د هر اړخیزو مذاکرو موضوع وه. ایمانویل ماکرون پرون د دې غونډې په څنډه کې د خبرو پر مهال له روسیې سره د ستراتیژیکو مذاکرو پر اهمیت ټینګار وکړ، خو زیاته یې کړه چې د ناټو متحدان باید له دغه هیواد سره په لا پرانیستو سترګو مذاکرو ته کښېني. په دې ګډه غونډه کې ډونالډ ټرمپ وویل چې له روسیې سره د مذاکرو ملاتړ کوي او تر دې مخکې یې په دې اړه کمپاین هم کړی دی. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین تر دې مخکې ویلي و چې هیواد یې د ګډو خطرونو له دې جملې د ټوریزم په وړاندې د مبارزې لپاره له ناټو سره همکاري ته چمتو دی. په لندن کې د ناټو پوځي تړون د 20مې کلیزې په مناسبت د ناټو سرمشریزه نن چهارشنبه هم دوام کوي چې د نړۍ په ځینو مهمو موضوعاتو پکې بحث کیږي.
د افغانستان سیمه او نړۍ مهمو لنډو خبرونو ته راغلی. د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد ویلي لکه څنګه چې ولسمشر ډونالد ټرمپ یادونه وکړه په افغانستان کې د داعش خراسان په ضد عمده پرمختګ شوی دی. هغه ویلي د افغان ځواکونو امریکا ائتلافي ځواکونو او د غراز طالبانو لخوا د اغیزمنو عملیاتو په نتیجه کې د داعش خراسان ډلې سیمې او جنګیالي له لاسه ورکړي. په غزنی کې د ملي اردو چارواکي وایي په تیرې یوه میاشت کې 15 ولسوالۍ د دولت له وسلوالو مخالفانو تصفیه شوې دي. د ننګرهار چارواکي وایي په دغه ولایت کې د ملکی هوایي ډګر د جوړېدو د ارزونې چارې پیل کړې دي. د فوټبال نړیوال فدراسیون فیفا د افغانستان د فوټبال فدراسیون په خوانې مرستيال محمد حنیف صدیقی رستم د 15 کلونو لپاره د سپورت له اړوندو فعالیتونو منع کړی دی. د $10,000 جریمه هم محکوم شوی دی. ویل کیږي چې د فوټبال د خزینه لوبغاړو د جنسي زورونې په تړاو د فیفا له اخلاقي معیارونو په سرغړونې مجرم ګڼل شوی دی. د فوټبال مخکینی د فدراسیون مخکینی رئیس کرام الدین کریم هم په تیرو جون میاشت کې د خزینه فوټبالرانو د جنسي زورونې په تور په ټول ژوند کې د فوټبال له اړوندو فعالیتونو محروم شو. د فرانسې او د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشرانو له روسیې سره د هر اړخیزو مذاکرو غوښتنه وکړه. روسیې پرون د امریکا د سمندري ځواکونو په خوانی غړی تورن کړ چې په توقیف کې د خپلې ناروغۍ جعلي اوازه اچولې وه او د سودان په یو فابریکه کې د اور لګېدو له کبله لږ تر لږه 30 کسان مړه شوي او تر 130 نور زیات ژوبل دي. د خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com او فیسبوک پاڼه facebook.com/azadiradio کې لوستلی شئ.
دا ژوند رنگونه.
نمی طالب الفتح د هلمند ولایت اوسیدونکی یم. اوس فی الحال د سیدال خان لیسې کې د ښوونکي وظیفه اجرا کوم.
د ښوونکي په صفات باندې وظیفه